د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندلي په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو څو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، کاروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړای شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان په داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو سازمانونو په غزه کې د پراخې قافې خبرونه ورکول کړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولی ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د اچلو بند غوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام وکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومنې تر نو ځکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې د شپږم لوست او درشم او اته درشم پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به وپوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشنانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بور سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تیر ورځې درس مو کورنۍ دند به مو اجرا کړی وي او د تیر لوست په موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وو او د غسیمه د جلال آباد شهر په سویل لویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ او تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر دی او څنګه دغه شهر د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان شهر دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان شهر د دغه شهر یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان شهر اسب سویدی او بامیان شهر چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریشه د میلاد څخه د مخه او لمړنی میلادي پیړۍ کې پیړۍ تر سیږي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا شی چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعاله پر ډیر ثبوتونه پیدا سوي دي او دغه خبره تایید سوي ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان شهر څخه یا د دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده. د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه ډیر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنې په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واکه ورکړي دي او دا ویل دي چې د دغه زیارت کوونکو څخه د دغه زیارت کوونکو د جملو څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږم میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې و او د بامیان په اړه ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې دا سره غلي دي چې بامیان د بامیان شهر د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه شهر کې پلسګونه بودایي مدرسې شته چې د کوونکي روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ترسيږي. زیارت کوونکي له ډیرو لیرو ځایونو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې و چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی. په دغه شهر کې ډیر او په لسګونو بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي. یعنی دغه لسګونو بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغه مدرسې استادان چې دی هغه زرهاو استادانو ته رسیږي یا زرهاو تنه ته رسیږي او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیر لیر ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي و. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو یعنی ډېرې کوچنۍ ډېرې لوی په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوې دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې د هغه د سلسال په نامه مشهور ده او د سلسال په نامه یادېږي چې دغه مجسمه د 55 متر په جګوالي د غره په بدن کې جوړه شوې ده. بل مجسمه چې د هغه جګوالي بیا 15 متر تر رسیږي هغه به د شمامه په نوم یادېږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن سره په واټن د سلسال څخه لیدل جوړه شوی ده. یعنی دغه دوه مجسمو ترمنز تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لوی مجسمه ده چې 55 متر جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوی ده. د شمامه جګواله چې دی هغه هم 15 متر تر رسیږي چې دغه دواړه مجسمه د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګه نوري مجسمه هم جوړې شوې دي چې تر اوسه د هغه پاتې شونې د دوه سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربېره پر دې چې مجسمه وي یا سربېره پر مجسمو زړوړونکي او ډېرې ښکلي او ښایسته نقاشي هم انځور شوي دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغني رنگ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نگار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوني انځورګري شمیرل شوی دی چې په هغه کې روغني کار یا روغني رنگ کارول شوی دی. دا هغه متساوي چې د بامیان بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیان ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیر پخوانی زمانه کې په تیر زمانه کې د ریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، یعنی هغه د ریشمو نړیواله لار چې وه هغه د هغه لار سویلي څنګه دغه د بامیان د شهر څخه تیرېږي چې د سوداګری کاروانونو د هند څخه بلخ او د بلخ څخه هند ته د همدغې لارې څخه تیرېدل. د دغو کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه زده کوونکي هم ملګري وو چې مذهبي مراسمو ته یا د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کړو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسې د بامیان ښار دی چې دغه ښار ډېر تاریخي ارزښت لري. او موږ ویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه ښار ثبت شوی دی، نو ځکه دغه د بامیان ښار چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ او تاسو د بامیان ښار او پیژندې دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی وو. په دې لوست کې ډیر مهم موضوعات دا وو چې بامیان د هیواد مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډیر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړۍ ته رسیږي، چې په بامیان کې ډیر زیات زیارت کوونکي ډیر زیات لرغونپوهان راغلي او د هغه ځای څخه لیدنې کړې وه او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډیرې لیکنې کړې وه، چې د زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیونسنګ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان په اکله ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په حق له داسې لیکلی و چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه ښار کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دې مدرسې استادان هم زرهاوتونو ته رسیږي. زیارت کوونکي د ډیرو لیرې ځایونو څخه، د ډیرو لیرې هیوادونو څخه، د مختلفو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي، نو ځکه دا د دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی و یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو ښار دی، چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري، نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه ښار و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي، چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې و موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. یو بل ډیر مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري، او دغه دواړه مجسمه د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یو متره ده، یعنی یو کیلومتر ده، یعنی دغه دواړه مجسمه د یو کیلومتر په فاصله سره جوړ سوی دی یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سوی دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچني مجسمې دي چې جوړ سوی دي، او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې شته. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکې او ښکلې نقاشي هم انځور سوي دي، چې هغه بیا خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دې چې ډول ډول مجسمې ست، بیلابیل مجسمې ست، کوچنی او لوړې غټي، دا مجسمې ست د هغه سربیره ډېر ښکلې نقاشي یا انځورګری هم ست. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي، چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگونو څخه هم کار اخیستل شوی دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقش و نگار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغونې انځورګري شمیرل سوې ده یا حساب سوې ده چې په هغه کې روغني رنګ کارول سوې دي. نو ځکه د بامیان شهر دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان شهر ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانو کې د اوریشمولار د اوریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیریده، چې د سوداګری کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه وبلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې، دا هم د نړیوالې لارې څخه تیریدل، چې دا بیا د بامیان شهر ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانې ملګری و، چې د هغه زده کوونکي هم ملګری و چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان شهر هم په هنري لحاظ، هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه مجویل چې ډیر بودایي مدرسې پکې شتون درلود، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ډیرو لوی ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي درلود، په زرهاو استادان یې درلود. نو ځکه دغه شهر ته ډیر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنی په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي، په مذهبي برخه کې ډیر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډیر زیات مدرسې پکې شتون درلود، بودایي مجسمې بیلابیلې پکې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم ویل د مجسمو سربیر ډیر ښکلی نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوري انځورګری شمیرل سوې، ځکه په هغه کې روغني رنګ کارول سوې وو. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم ویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د ورېښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د شهر څخه تیریده، چې دا ټول د بامیانو شهر ته ډیر خاص ارزښت ورکړی وو. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق لوو، د بامیان اړوند مو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل، د چې د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز وو. نو تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې مو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنګ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې درې سره پوښتنې زده کړئ، تر څو وکولای شئ د مکمل درس یا زموږ استاذ د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهال چې بیا هم د وی په سر پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پسپیسلی نما سلامونه ونی کی هیل میمنه در نو سکون کو هیل د چروغا جوړوسی او د جون چری به مشه پرمختي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیل د چینن روز حمد لوست سره خلنه شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نرم موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له د چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښونی سي او د لوستخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی راځو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې په توګه دی وګمارل سو. نوموړی په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو دی د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه کوم دولت هغه د منځوري او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر شکولی مانیکان یا ودانی جوړ کړلې چې بیا د د مړینې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مړکیږي نو د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مړ سو او د مړینې څخه وروسته د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص شوی. د بابر څخه وروسته د د زمان همایون د د زوی همایون پاچا کیږي، خو د د ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د د په وړاندې راپورته کیږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومیده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي، یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي، او د هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر دی ناکام کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د ونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی وو. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دی چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمني له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي، چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی، زموږ په هیواد کې ګورګاني هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول. او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي، چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومې دی، تر هغه د مشري لاندې چې دی یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو، په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي، چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر الته اصفهان
کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د پګټنه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي، دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي، د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني. او په 1920 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د ده لاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار، هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه یې ناکامه کړه. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستې ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او دی د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و. نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله، او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1920 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودې، د دغه پلان د امریکا او هول لپاره د ایران کورنی اوزادې د نږدې څخه ساري هم د شاه محمود هوتکی چې بیا په 1923 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجه چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسی. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغی ناروغي پیښیږي، او دی د همدغه دماغی ناروغي د عمله د کار غوشه کیږي، او څمو د ورسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چاري مختوري. مګر دی بیا ورسته د د دماغی ناروغي سره د ته یو دماغی ناروغي پیښیږي، او دغه دماغی ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي، ډیر ژر به دی دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکر سيږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. د نورو ځکونکو د کندهار پاتسون، او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو. اوس راځو د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافاتو دغه موضوع نور هم پیچلی کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانان افغانانو بیا دا شو بلله چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موږ وویل چې شاه اشرف واک ته رسېدلی و، خو د دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبورې کېږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کېږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کېږي چې بیا د څخه وروسته په 1950 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي، او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته د ایران څخه مجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي، او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي، د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځ ځي، او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي، چې د